پایان رسید، حالا هم سالی محمد سالی با شماست.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسو ستړي مې سي د ازادي راډیو د خبرونه تر نوه بجو ده. د دې اوسه ته خبرونه په پیل کې دره پوره ورې چې په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری وسلوال بریټ سوي دی. اجرایی رئیس د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره نن د یو هیئت په مشرۍ ایران ته ځي. اسیف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. نن دوشنبه ده، د مرغومی جد 14 ده 2018 میلادي کال د جنوري 4 په پیل کې له اسدالله الدین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. او سعودي عربستان پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هېواده وباسي. د خبرونو تفصیل: تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه وشوه. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر بریټ پیل کړ. اول د دوه چاودنو وروسته د ډزو راپور ورکول شو. تر اوسه د یو ملکي کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د نورو ځاني او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د حمله د معلومه چې بریټ کوونکي څو تنه وو. تر اوسه هیڅ کوم وسلوال مخالف ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. په پام کې ته چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ایرانی چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل ښاغلی عبدالله به ایران ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پر دې ستونزه هم خبرې وکړي. د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایرانی سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. عبدالله عبدالله بنن په یو درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم د څلورو پرله پسې بریاوو وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو. لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوه کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبو کې هند ته ماته ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کورته راوړ او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی و. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اورا مسابقه کیږي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد کې د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. 50 اورا مسابقه به د چهار شنبه په ورځ وشي. دواړه هیوادونه به دوه شل اوریزې مسابقه هم ولري. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هېواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجوبایر تیر شپه وویل چې دا پریکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې ده.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن
زمون شاهي حکومت د دغه حقایق پرانا کې له ایران سره د ډیپلوماټیک واډیکو د پریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپل ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسولګری او اړوند ادارو څخه د خپل استادو د وټلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو هزار کړي د پریکړمو ورته ابلاغ کړي ده.
د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ ورسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقی النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. النمر د هغو وڅلوېختو شیعه او سنی مخالفو په ډالو کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. د ترکیه سرحدي ګارد او ترکیه کبنیونکو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچني ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. چارواکي وایي له دې کډوالو څخه 12 کسان چې درې ماشومان هم پکې وو د هلیکوپټر په وسیله له دې ټاپو څخه وژغورل شول او پاته کسان د کبنیولو په کوچنیو کښتیو کې راوستل شول، ځکه د سرحدي ګارد لوی کښتۍ د لویو ګډنګونو له منځه نشوي پورې وتلی. روسته لدې چې سلګونه زره کډوال چې ډیری د سوریې له جګړې تښتیدلې دي د ترکیه او یونان له لارې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل، ترکیه ژمنه وکړه چې پر خپلو سرحدونو د څارنې لپاره به اقدامات نور هم پیاوړي کړي، خو له دې سره سره د ترکیه د اوبو له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو بهیر روان دی. او روسي خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د دې څرګندونو ته اشاره پکې کړي. په دې ویډیو کې د سومالیا الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د ترامپ وینا خپل لیکو ته د کسانو د جذب لپاره کارولې ده. الشباب چې القاعده ډلې سره اړیکې لري په دې ویډیو کې چې پر ټویټر خبره کړه د ترامپ د وینا هغه برخه راخسته ده چې امریکا ته د مسلمانو کډوالو پر تلو د بندیز غوښتنه کوي. په دې ویډیو کې د ترامپ له وینا وروسته ویل شوی دی چې لویدیز به بل اخر د مسلمانانو پر ضد اقدام وکړي. د ترامپ د یوې میاشتې مخکې وینا په امریکا کې سخت انتقادونه وپارول. انتقاد کوونکو ویل چې ښایي افراطی اسلام پال له دې وینا ناوړه استفاده وکړي، خو ترامپ پرون په یو تلویزیونی مرکه کې د خپل پخوانی وینا دفاع وکړه او ویل چې دای پر خپل خبره ولاړ دی. د دې په وینا افراطی اسلام یو ستونزه ده او باید د ستونزه ته د حل ولاره وموندل شي. ترامپ د پاریس تر روسي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې له سیاسي نظر خاید د خبره سم نه وي، خدای یو لوی ستونزه ده چې باید حل شي. نظر پښتني خي چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو کې له نورو مخکې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ایوا او نیو همشیر ایالتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د کاندیدانو غوراوي ته یوازې یو میاشت پاتې ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او و د خېسبې د خبرونه پر راپورونه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال تر پرونی مسابقه ورسته په بلخ کې د هندستان پر قنصلګری وسلول بریڅوي. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر پر مهال دغه هیواد سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبري کوي او د افغان دولت دغه غوښتنې مطرح کوي.
افغان کډوال باید په زور اړ نشي چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې د ابتدایي زده کړو او لوړو زده کړو چانس ترلاسه کوي.
د زابل د لوري پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې روغتیايي اسانتیاوي نه لري.
موږ د دغه دولت ته صدا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګو وګوري.
کلینیک ته نسته، اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسیږي نه کلینیک سته، او د ملکی خلک ډیر په ستونزو کې دي.
سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د ایران مذهبي مشر
سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
دورکو از زن و دلت پروگرام پا هم دیخ پروانی که دنور و مطالب و ترچنگ آورید لیسه. ترشپه په مزار شریف کې د هند قنصلګری ته نږدې د افغان امنیتي قوا او وسلول ترمنځ نشته سوي د مخکې تر دې چې دا راپور در اورو بل مسله چېړو په پام کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر په لړ کې د افغان کډوالو د زده کړو پر ستونزو خبري وکړي. عبدالله د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن تهران ته ځي او له ده سره په پلاوی کې شامل چارواکي به هم له ایراني چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
په پام کې ده چې د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. اټکل کیږي چې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان دیره دي چې یوازې 8.5 زره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو 1 میلیون نور به قانوني اسنادو ژوند کوي. ویل کیږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان خوندزیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې لستونزو سره لاس گریوان دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته ویل ښاغلی عبدالله به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په کتنو کې پر دې ستونزه خبرې وکړي.
اجرایه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې بحث کیږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
خاغلی فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایرانی سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. د اجرایه ریاست سرچینو همدار از ویلي چې خاغلی عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې د چابهار بندر لیدو ته هم ولاړ شي. ولسمشر اشرف غنی تیره ونی وویل چې له ایران سره د بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال موافقه شوې چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه به هم زیاته شي. د افغانستان په دولتي پلاوي کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم شامل دی او ټاکل شوی چې له ایرانی چارواکو سره به د تروریزم پر ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه هیوادونه به په خپلو کې د همکارۍ موافقه هم لاسلیک کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو وسلوالو ترمنځ نشته سویده. وسلوالو د تیارې تر خبرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماټیک دفتر بریت پایل کړ. اول د 2014 وروسته د ډزو راپور ورکول سو. تازه معلومات څرګندوي چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې وکسان ټپینسوي د نورو مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل سوي. دا هم څرګنده نه ده چې بریت کوونکي څو تنه و چا د بریت مسؤلیت هم نه دی منلی. د بریت په داسل کې چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال مسابقه وسوه. رحمان حبیب زیدا مسله تعقیب کړي له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیب زاد صاحب، څه دي تازه جزئیات بریډ درېدلې کې وسم روان دي؟
مننه صالح صاحب، سلام لرم. د ګورګون کو ته سلام. له لامل څخه تقریبا 19 ساعت تیر شوی دی چې له هم په سوال دي کو او په نن تاسو کوم ترمنس د سیمه کې چکر دوام لري او د بل خاني څه کو نه وایي چې سیمه قلاوند کړي او دوی په یو کور کې راځي کړي ترڅو هڅه کوي دا کسان له خوبو ورڅوي او یا هم تسلیم شي. داسې کا نام لا تیر شپه شوخانه خچي وی چې پایل کې د زوراوري چاودنې د هم کوسګری په وړاندې سره شوې. له هغه وروسته چارواکو هم د نرکس معلومات در رسنه سره شریکل خو د ځایي کسانو په حواله چې بېدګلو لومړی په هند کنسلګری حمله وکړه او د هغوی د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه ترسره کړه. له هغې وروسته یوه کور ته ورننوتله او هغې ځای څخه یې په هند کنسلګری بریډ ترسره کړه. د بلخ دیوالي ویان په هم د پېښې پخلی کوي او وایي چې دا کسان د سیدنیرلا په نامه د جنبش هلته یو پیاوړي غړي په کور کې ځای پیدا شوي او د هند پر کنسلګری حمله کوي. بلخوا د بلخ د امنیت عامر عبدالرضا قدیمي چې ما ورسره څو شېبې مخکې خبرې درلودې، ده ویل چې دا کسان د دې کسانو اصلي موخه نه ده معلومه چې آیا د دې حزب د غړي کور و که سیاسي موخه یې د هند پر کنسلګری برید وه. خو دوی سیمه قلابنده کړې او دا کسان محاصره دي چې دوی سر به لفکو
وکړه. بله حبیب زاید، تاسو یادونه وکړه چې زه د نقیز معلومات ورکول سوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي؟ څو کس ټپیان دي او څو کس وژل سوي؟
امه چې څوکونه وایي چې په سیمه کې یوازې یو ملکی کس ټپي شوی دی. خو ما شیبه مخکې د بلخ روغتون له چارواکو سره خبرې درلودې. دوی وایي چې له سیمې څخه اووه کسه ټپیان وتراول شوي چې په کې 5 پوځي کسان دي چې د دو حالت نازک ښودل شوی او دوه تنه نور ملکي وګړي دي چې له سیمې څخه دوی تراول شوي او ښایي چې ځکه جګړې ډېر دوام درلوده د تلفاتو شمېره هم کچه نور هم زیاته شي او په سیمه کې لا هم جګړه دوام لري. سیمه قلبنده شوه د ملکی کسانو په تاګ راتګ بندیز لګول شوی خبرنګارانو ته اجازه نه ورکول کی چې سیمه ته ورنشتي شي
تاسو له چارواکو سره چې خبرې کړې هغه سوې چې څو تنه برید کوون کې دي دا چې قونسلګری ته نږدې حمله پیل کړې ده
په خای د بیتګرو شمیر تقریبا 500 خدي ویزه په سر کې دوی دوی زورور چاودنه تر سره کړې او د شپې په اوږدو کې هم د زورور چاودنه غږونه تر غوږو راتله خو برید تقریبا 9 ساعته کېږي چې دوام لري ښایي د بریدګرو شمېر دقیقا د دوی په حواله چې د 500 کسانو څخه ډېر وي خو دوی سیمه قلابنده کړې او پاته کېږي چې دا کسان تسلیم شي
مجیب رحمان حبیب زای وو په مزار شریف کې ومردل چې د هند پر قونسلګری برید یو لساته ورسته هم دوام لري د بلخ چرواکي وایي چې سیمه کلابنده کړي او برید کوونکي چې شای شاوخوا 15 کسان وی په وکور کې ایثار کړي دي تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکول سوي چرواکي وایي په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو بڼه بدلیږي دغه پوځي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي دا چې د عملیاتو د بدلون پریکړه څنګه سوي ده شاه محمود شنواری نور حال راکوي شنواری صاحب ستاسو د هم سهار په خیر د عملیاتو د بدلون معنا څه ده د خبره چا کړی ده او دغه عملیات به څه ډول بدلیږي
ډیر زه تمن ساري صاحب لکه څنګه چې تاسو دا ونو کله په دې ورسته کې چې دا یو ونه کیږي په د ننګرهار د شنوارو په ساحو کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو باندې چې دغه هوایي ځواکونه تفسیر شوی دي چې د خپل د افغان هوایي ځواک لخوا په مختلفو سیمو کې چې په اچین ولسوالۍ کې چپلهار او حج کې مې کې دوی په پرلپسې ډول هوایي بریدونه ترسره کړل د حج کې مې او د چپلهار د سیمو اوسیدونکو په نامه باندې تلفات وکړل په اچین ولسوالۍ کې د اچین ولسوالۍ د غالب مجاهد ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي دغه هوایي بریدونه ډیر ګټور وو له یوې خوا د تاسو لسګونو د عیشانو ته مرجو لاړولې دا د دې ترڅنګ همدغه وایي بریدونو په پایله کې د وسلو زیرمې په بشپړ ډول له منځه وړل ده د دوی په وینا باندې دغه وایي بریدونه ډېر ګټور دي او که چېرې دغه دوام وکړي نو د ځمکنیو قواو لپاره به زمینه دې ته برابره کړي چې دغه ساحې د وسلو پاک کړي او دغه خلک چې متکره شي
په عین حال کې داسې راپورونه استا چې په شیرزاد ولسوالۍ کې وسلوالې ډلې پیدا شوې چې ځینې کسان مجبور کوي په جنگ کې برخه واخلي دغه راپورونه څومره دقیق دي دا څوک دی او خلک د چا پر ضد جنگ ته هڅوي
همدغه اندېښنې د تپسیمه کې ازادي راډیو سره هم شریک شوي دي د شیرزاد ولسوالۍ د سیمه ایز خلکو چې کوم شکایتونه کوي دي ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه وایي چې یو څه خدغه د چې په دغه ولسوالۍ کې ځینې محلی کومندانان چې هغه د طالب ډلو کې دي امارت اسلامي سره دي دوی د خپل وظیفې څخه سوء استفاده کوي او د خلکو د ځمکو حاصل چې هغه کسان چې هغه په وظیفو کې دي او کله نه بهر دي هغوی حاصل اخلي او د دې نه وروسته په وروستیو کې دغه دوی چې تازه تازه داسې اندېښنې هم شریک شوې دي چې خلک دې ته په زور اچول کېږي چې دوی د طالبانو لیکو تلاړ شي او د داعش په وړاندې په لومړي خط کې وجنګېږي دغه کار خلک اندېښمن کړی دي
او په خپل ولایتي ادارې څخه کړي دي ځکه لیوي خو داعش خلک وجني خلک ځپی لبلې خو وسلوال طالبان لکه تاسو چې یادونه وکړه خلک جنگ ته مجبور کوي په ماینس کې ملکیان دي چې قرباني ورکوي د ولایتي ادارې چارواکي څه وایي چې په دې برخه کې دوی څه تدابیر لري
د ولایتي ادارې چارواکو خو په وار وار همدا ځمنه ولسونه سره کړي ده چې دوی په دغه لورو ته سیمو کې که هغه ته طالب وي او که داعش وي دا دوی سره مبارزه کوي دغه صاحب د وسلوالو پاکي او ولسونه ته د زمينه برابرۍ څخه آرام ژوند وکړي خو لا هم په دیورن کرخي په نورو ټوټو سیمو کې اوسم په ځینې سیمو کې چې هغه خدياني او شهزاد او دغه ساحو کې وسوال طالبان فعال دي او د حق کې مني نازيان او اچین په یو شمسند کې او د کوټ دغه سوال کې ځای شو سوال د فعال ده نو ولسونه هم د ورتي چارواکو ژمنو ته په تمه دي چې دوی عملی کړي او دغه ساحل وسوال پاکي کړي
ډیره مننه
تر اوسه پر اوسم په هغه ساحو کې وسوال فعال دي
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتی وضعیت را سره خبري کولې تاسې ازادي رادیو ته غوږی است
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
د شفیق هدایت په نوم اوریدونکي لپاره په خپل پیغام کې لیکلي چې ایران ته به د اجرایي رئیس او افغان هیئت روسي سفر کومه فایده ونه لري، ځکه دغه هیواد تر دې مخکې هم چارواکو سفرونه کړي او د ایراني چارواکو په وعدو غولېدلي دي. عطا محمد مرادی له سمنګان څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې له د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړي، ځکه دغه کډوال په دې هیواد کې ډېر سخت ژوند تیروي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي په کندهار کې هر وظیفه په واسطه خلکو ته ورکول کیږي، ځینې چارواکي پر مهمو پوستونو خپل خپلوان مقرروي یا هم د مقرریو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي. صدیق الله له هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د شپې لخوا ټولې مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي. هیله ده هغه وسلوال چې دغه بندیز یې لګولی پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. لطف الله له زابل لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې صادقانه رول نه لوبوي. سمیع الله بارکزی له هلمند پوښتنه کړې چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ بله مسابقه کله ده. اوریدونکو ته باید یادونه وکړي چې د افغانستان او زیمبابوې څلورمه یوه ورځنۍ مسابقه به نن ترسره شي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا دعا کړې ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند وضعیت له نږدې وګوري، ځکه د دغه ولایت په ډېرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه 8:09 وروسته پیلېږي. زیاتو رسپونو د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال پر پرونی مسابقې تبصرې خبرې کړې دي. نوریاس نوري ځینو رسپونو ته کتنه کوي.
ډیرو هندي ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې په اړه مطالب خپره کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د هند فوټبال ټیم دوه دی و ګولونو په وهلو سره له افغانستان د جنوبي اسیا اتلولۍ وګټله او بلاخره د څلورو کلو انتظار پای ته ورسو. ستیټسمن خبرونه لیکي سونل چتری د لوبې په اضافي وخت کې د ګول په وهلو سره د اووم ځل لپاره هند دغه جام د اتلولۍ مقام ته ورسو. د خبرونې په وینا هغه د اضافي وخت په 11 دقیقه کې د افغانستان له ټیم سره په لوبه کې چې له قوي روحیت څخه برخمن و یو ګول ووه چې دوه دی و په مقابل کې د خپل ټیم لپاره بری خپل کړ. افغانستان د 2013 کال دغه جام اتل و. هندی ډی این ای ورځپاڼې په یو مطلب کې د لوبې له نتیجې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ د مسابقې په اړه لیکلي وو. په وروستیو کلونو کې جګړه ځپلې افغانستان هند چې شپږ ځلې دغه جام ګټلی له جدي چلنج سره مخامخ کړی، خو د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې د افغانستان ټیم په دغه جام کې ډیر ګولونه وهلي، خو هند هم په لومړۍ کرښه کې د حملې لپاره د یو قوي ځواک په لرلو سره دغه ټیم ته جدي خطر متوجه کړی دی. امریکایي مارین کور ټایمز خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي قماندانان په افغانستان کې د 2014 کال جنگي فصل ته زیر دي، دوی په پام کې لري چې په دې هیواد کې په اوسنۍ کچه د ځواکونو شمیر وساتي او هم د ځانګړو عملیاتو او افغان ځمکنیو ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې لپاره د سلام مشورې او مرستې د ټیمونو لپاره ځواکونه ځای په ځای کړي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرونه ته کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اړیکو د چارو مرستیال جنرال ویلسن شوفنر ویل 2015 کال ته په کتو هغه څه چې دغه ځواکونو په دې هیواد کې ترسره کړي تمه کوي چې په همدې کچه ځواکونه په 2016 کال کې هم په افغانستان کې وساتو. امریکایي مارین کور ټایمز لیکي په اوس وخت کې شاوخوا 9800 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې یو نوی پلان اعلان کړ چې لمخې له دې هواده د امریکایي سرتیرو وتل وروکیږي او هم د امریکا پوځي ماموریت تر 2014 کال پورې غځول کیږي. جنرال شوفنر په یو مرکه کې وویل چې پر یوې مسلې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کمپل به بحث او خبرې کوي، هغه د اوسنی ماموریت په چوکاټ کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ مسله ده چې په څه ډول کولی شو په دې برخه کې له دې زیاته مرسته وکړو. د خبرونې په وینا امریکایي قماندانان په دې غور کوي چې په افغانستان کې د قول اردو په سطح افغان پوځي قماندانانو ته د سلام مشورې ورکولو او د ملاتړ لپاره د جګړو سیمو ته نور ټیمونه واستوي. دغه پروسه هم دا اوس په هلمند کې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د سنگین په څیر مهمه ولسوالۍ نیولي او د سیمه ییزو حکومت د نسکورېدو ګواښي کړی پیل شوې ده.
د د زابل ولایت په زیات ولسوالیو کې خلک له روغتیایي ستونزو څخه شکایت کوي. له دې جملې څخه د اټخر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د زابل د اټغار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې شاوخوا ته میاشت کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامعلوم علت له مخې یوازنۍ روغتیایي کلینیک تړلی او هلته هیڅ ډاکټر نشته. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو او دوا د نشتوالي له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي او باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي اټغار ولسوالۍ له مرکز کلا څخه 70 کیلومتره فاصله لري او له کندهار تر دې هم ډیر لرې ده او نسي کولی چې پر وخت خپل ناروغان تر ډاکټره پورې ورسوي. دوی وایي د سیمې اکثره ناروغان د زابل شینکی ولسوالۍ ته د درملنې لپاره انتقالیږي. په داسې حال کې چې اټغار په خپله رسمي ولسوالۍ دا اوسیدونکي پر دولت حق لري چې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کړي.
دا اته میاشتې کېږي زموږ د ولسوالۍ کلینیک بند ده. خلک مو دونه له ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې یا تر کلات مرکزه پورې رسوو مریض یا تر کنداره پورې رسوو. دا 70 کیلومتره مځکه ده. زمای د نالت امبولانس لرو. موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. زیات ستاسي کلینیک هلته نسته. اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک سته او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي. هغه کوم مریضان چې راواخي هغه مریضان تر شینکیې نسي رارسولی. بیا چې راوې رسي په شینکۍ کې وفات شي بیا چې د تر زابل پورې راځي. مثلا ستونزې ډېرې لري. دا د شینکۍ لار تر اته غره پورې دا لار مینونه هم لري. د ستونزو سره ډېره مخامخ ده. زموږ دغه غټه غوښتنه د دولت سه د دولت ته لوړپوړو چارواکو سه د تداوی په هکله چې د اتغر کې کلینیک جوړ شي او د خلکو مشکلات ورار کړي د خلکو مریضان هلته تداوي سي.
دوی وایي حکومت باید د اټغر په بېلابېلو سیمو کې صحیح کلینیکونه جوړ کړي او هم د اټغر او شینکۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره جوړه او امن کړي تر څو وکولای سي خپل ناروغان پر وخت تر ډاکټرانو پورې ورسوي. د زابل ولایت د امیر روغتیا د ریاست مسولین هم وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې موجوده یوازنۍ کلینیک تړلی وو خو اوس دغه ستونزه هواره سوې ده. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي د اټغر ولسوالۍ کلینیک د امنیتي ستونزو له امله تړلی وو. هغه وویل چې له ډیرو هڅو وروسته د زابل د ولایتي ادارې قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مرسته تیره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې تړلی کلینیک بیرته پرانیس او هلته یې ډاکټران لیږلي دي.
پاتغر ولسوالی کې د امنیتي ستونزو له وجې څخه زموږ روغتیایي مراکز بندولو. خوشبختانه اوس د ولایتي شورا د ولایت مقام او د منطقې د سپین ږیرو په همکاري باندې دې ته ورسېدو. تقریبا په دې نږدې 4-5 ورځې کې مو بیرته روغتیایي مرکز د خلکو پر مخ خلاص. پاتغر کې یو روغتیایي مرکز لرو چې اوس یې تازه په فعالیت بیرته د دوهم وار شروع کړی.
د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خپل یوازینی کلینیک د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي چې د زابل په نورو ولسوالیو کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو جګپوړی غړی نیولې. دغه کس غوښتل چې د ډلې ته نوي کسان جذب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشمې په ورځ د پنجاب ایالت سیال کوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینې نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګپوړی غړی 4 ورځې وړاندې له دغه ډلې سره تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګری ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي قاضي خلیل الله هم په دې اړه د تیرې پنجشنبې پر ورځ ویلي وو چې په دې هیواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هیواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي. خوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله الدین نوري.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلواله جګړه شوې ده. په پام کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتروالۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د سپورت په اړه بل خبر دادی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه کیږي. د سعودي عربستان حکومت پرون وخت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د ترکیه سرحد دی ګارد او ترکیه کب نیول کو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچنی ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته پکې اشاره کړې ده.
د خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو اورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ ولولئ چې پته ده azadiradio.com. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. ریاض وی دا پرې کړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره کوټلې ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ ورسره له هغې زیات سوچ چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور خلیفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړل. احمد تکل او نور تفصیل.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښت اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیر شپه نوښت پر ریاض کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وټلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې وزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له غزيات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن را ورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاتنه تیریږي.
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو او څلوېختو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګومان کېږي چې شپږ 50 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سنی فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې
لرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورۍ په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
ځینې کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د مخالفت دوام به په سیمه کې پر اقتصادي او امنیتي وضعیت اغیز وکړي. د اندېښنې وروسته له هغې پیدا شوې چې په سعودي کې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې مظاهره وسوه او مظاهره کوونکي د سعودي عربستان سفارت ته دننه شول. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دا احتمال کم دی چې دا دواړه هېوادونه په مستقیمه توګه یو د بل وړاندې جګړه پیل کړي، خو زیاته کړه چې په غیر مستقیم ډول به د دوی ترمنځ حساسیتونه زیات کړي. اسدالله الدین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې د یو شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځنی ختیځ هغه پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ سیاسي رقابت موجود دی. په عراق باندې د امریکې له حملې وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول د عربي خلیج سنی هېوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاسته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کې و چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه غلطه تاسو ویل د څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام د همدغو لړیو په طرف کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لږکي اوسېږي او د هغوی په راس کې همدغه اوسنی کوم شیعه روحاني مصر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زنداني کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو د هغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو تر سرحدونو پورې ورسېده. د شیعه دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې.
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویلي چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویلي چې الله بل دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان.
زستاسو هم دې خبره تر اتللم چې د سپای پاسداران د شیعه ملا د غچ د اخیستلو ګواښ کړی دی په سیمه کې. خطرناک حالت همدار چې ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي. نو په همدغه خاطر باندې دوی دغه ادعا وکړه چې موږ به د سعودي عربستان له نظام او یا له سعودیان نه دغه روحاني شیخ د مړینې غچ اخلو. دغه مسله ده چې خطرناک ثابتې دی ځکه چې دوی ممکن مستقیما په سعودي عربستان کې د غچ د اخیستلو لپاره څه وکړي چې دوی کولی شي مثلا په دوی په واسطه باندې د سعودي عربستان په اهدافو په سفارتخانو په قونسلګریو په نورو مسایلو حمله وکړي.
تاسو د سعودي عربستان د اقدام چې دغه شیعه رهبر اعدام کړی دی او د ایران له سخت غبرګون سره هم مخ شوی دغه کاري دا څومره د اندېښنې وړ یو موضوع بولې زمن کې امریکا او اروپایي ټولنې هم په دې اړه سخت اندېښنه ښکاره کړې ده.
ګوري دا اندېښنې وړ خبره ده چې یو خانه دا دواړه اسلامي هېوادونه دي او دواړه په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ د رهبرۍ دعوی کوي. که دغه دوه هېوادونو ترمنځ په سیمه کې داسې تشنج او تاوتریخوالی راپېښېږي چې هغوی کې مستقیما دوی داخل شي او مستقیما یو د بل په وړاندې ګواښ وکړي نو طبیعي خبره ده د دې اثر به په سیمه باندې هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې کچرته په دې سیمو کې جګړه راپېښېږي د دې ترمنځ جګړه کیږي نو دا د تیلو هغه هېوادونه چې تیل په کې ډېر دي په سیمه به اغېز پرېوځي.
د ریاض او تهران ترمنځ په خوا هم ځینې ستونزمن مسایل و خصوصا کله چې سعودي عربستان په یمن کې حمله پیل کړي. څه فکر کوي اوس څومره احتمال د دې شته او ویره د دې شته چې دغه دواړه هېوادونه مخامخ په جګړه کې سره ښکیل شي؟
په سوریه کې په یمن کې په عراق کې په دې سیمو کې په یو نه یو ډول په غیر مستقیم ډول دا دواړه هېوادونه په جګړو کې ښکیل دي او دغه جګړې تقریبا د دې دواړو هېوادونو له خوا نه تمویلېږي. هلته کسان لري دا چې مستقیما به یو د بل په هېواد باندې تعرض کوي. فکر کوم چې یو څه به ډېره سخته به په دې خاطر چې په سیمه کې د امریکایي قواوو موجودیت په عربي خلیج کې په دې سیمه کې او د بهرنۍ نړۍ موجودیت دلته په خاص ډول د امریکایانو او د برتانیانو ممکن دوی به دا موضوع دې حد ته پرېږدي چې دوی د یو د بل په اهدافو باندې یو په بل باندې حملې وکړي.
په افغانستان کې د سیمه ایز مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی و سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي د پرېکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په ځواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د سعودي حکومت یو شیعه مشر او لسګونه نور مخالفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو د دورکو ازنه د لټي پروگرام د دې خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي وسی دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر بمونه ځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غلازه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی است. کله نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وارو رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلی دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه رحماني د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو. زمونږ یو ملګری دی چې کاری شفی نومیږي او ولد یې میردین ورونه دی کلیم الله او زاهد الله. دا لس کاله مخکې پاکستان ته تللی و. پاکستان په ملکان کې د درګي ګړې عثمان خیل کې نادرک شوی دی. که دا زما آواز په خپل اوري که د دې په اړه چاته معلومات وي نو مهرباني دی وکړي د دې شمیرې سره دې اړیکې ونیسي. زموږ شمیرې لمبر دی 0011-9095-8111. او بله شمیره ده 0014-15-10. او سلام.
زبا ازادي رادیو د اورکسو عزیزان خبرونه ته دا پیغام چشدم. نوم می شیر احمد تسل دی. پیغام د اورکسو عزیزان خبرونه ته چشدم. زما یو د ماما زوی دی محمد نسیم نمیر. تقریبا یو کالو شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. د هر چا د پاره معلومات راکړي ډېر زیات به زه خوشحاله شو. د ټلیفون شمېره ده 0508-545-1009. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0508-545-1009. زما د هلمند ولایت څخه پیغام پرېښی دی. د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته د ازادي رادیو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشي او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې د همکار څخه مننه کوم. ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو پیغام پریښود ورو ورو ګره کوم لازمه پیغام نشر کی بیا هم درسه خوشاله سم نور د خدای په امان
څنګه څنګه خوشاله هلمند سره په تماس کې ما یو د ماما زید د تجارت په نامه د درې میاشتې یو شپه شپې کې د کورونا زراګر کار مو سم او په دغه اړه معلومات لري موست په دغه لمبر دي موست ځنګو یې صفر و صفر پنځه صفر و دوه نن دوه یا د تلیفون شماره ده صفر و صفر پنځه پنځه صفر و صفر پنځه و صفر و نن دوه شیرینی دی ورور ارمن سمان ورو چې په دې اخر معلومات لري مو ته په شما د بل لاس ته لاس کې سلام علیکم
السلام علیکم او الله هدیه ما کندار څخه یو یو دوه فرقتي رحمت الله تعالی علی نو دا چې سر په خون رنګ دې شنه تر دې په لوګو باندې درون دی نو دا چې بدرې کال کې چې نظر کسه وي په معلومات نشته نو ته ار مسلمان ورو د ازما پیغام او یا د خپل د ازغا ورو په دې شمره کې تماس ونیسي سپور و سوال څنګه چا یې وش او پینځه څنګه چا او دا شمره ده یا پات کی ازادي راډیو ژوند لري ډیر مونږ د ازادي راډیو څخه والسلام
زه عبدالمتین د کونړ ولایت د اسمار او لسوالیو سیدونکو د یې ګذر کې اوسیدونکو زما یو ورور د تقریبا د لوی اختر نه وره د مخ کې چې په ورک شوې ده د کورا په زبان باندې چاړه ده او په غاړه کې یو تعویض هم لري او که هر چا ته په دې دغه ماشوم معلومات دي د لس کلن عمر لري او په دې اړه هر څوک معلومات لري موږ ته د پدېش په روز زنګ وهي چې پر نه هاویا 25 شپږ شپته یو او بل شماره هم اعلانو ما صفر نه هاویا واویا صفر شپږ دېرش پنځاویا هر چا چې په دې اړه باندې څوک معلومات لري موږ ته د پدېش په روز باندې ټلیفون وکړي او بل نور کوم پیغام ورته نه لرم خو د افغانستان خلکو ته خدمت غواړم
الله پامان. الو سلام علیکم، زه سراج احمد یم د غزنی ولایت د اردو د کلی څخه تاسو ته په تماس کیم. زما یو ورور نصیر احمد نومیږي، د جمعه محمد زوی دی. دوه کاله کیږي چې له کوره وتلی دی او تر اوسه د دغه په هکله کوم معلومات مو نشته. که هر څوک لیدلی دی او یا خپل زموږ غږ اوري نو مهرباني وکړه په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شه. صفر واویا شپه څلور نه نه یو دوه یو خپل شماره او ځل بیا تکراروم صفر واویا شپه څلور نه نه یو دوه یو که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ او خپل شیرني بیا واخلي.
هلو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه فیض محمد فیضانی خبر کوم د نهم یو زیته د سهار سهار سره ده کمر او زما دا پیغام دی د ازادي ورډیو ته ور چیز چې موږ یو ورک سره ده هغه دا رقم چې موږ تقریبا درې کال کې چې ما دی وان واز دی انځل اسکال تقریبا عمر لري او ګونګي هم دی او په جبه ګونګي دی او په غوږو هم کونډي تقریبا درې کال درې نیم کال عمر کیږي چې د خپل کور څخه د کندهار د شاره څخه ساتره کوي دی او د نن خپل عزت الله نمیز او د فلان نصیب محمد دی فلاری او شنزورې بډا سړی دی هغه نش کولای چې خپل یو درک خره کې معلوم کې زه وندوالم په دغه باره کې که څوک معلومات لري د دغه عزت الله په نامه چې ګونګي دی او په غوږو هم کونډي په هیڅ نه پوهیږي هر یو ته کې معلومات شي نو په اړه دې په دغه شمیرې ته زنګ ووهي صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي شمیرې یو ځل بیا اعلانوم صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي که هر چاته په اړه معلومات یو ورور موسته دي زنګ وی چې فلارې دې خوشاله دي یو مور لري بل دو سونه قریب لري دا یو شنجو دي فلارې بډا دي خورکې جرګان خرڅې معاملې خاص په جرګانو سره کې جرګان خرڅې خورکې په ګاډي کې نو هر یو که په اړه معلومات لري دغه سړي معلومات وو چې د خدای لپاره خدای دې اجر عظیم در په نصیب کې ټول اوریدونکو او وطنوالو ته السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زاد ستاره نفر از ولایت گلستان در ولسوالی ما زیر سوژه قاریم لا ابراهیم په نامه باندې تقریبا 15 سال کې ز قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې نو اس معلومات ما ته نشته. نو هر مومن مسلمان ورته کړه قاریم لا ابراهیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مال ماته چې په ټول ماتر په شمیره ده 0 او 1 2 2 8 3 2. زړه بیا تل په شمیره وان 0 او 1 2 2 8 3 2. والسلام او احترام تل تر سره دی په ژوند دی په ازادي راځه. السلام
علیکم. زه پلان میګم ته احمد خان کا زویم د جاکته ولسوالۍ د غزنی د ولایت یعنی کړه د کلی یم. نو مې اوسر مې نادر کا سوا ده تقریبا 20 کال کیږي او څه پیدا سم معنی دل درای نو اوس کدا شي چې د انمو غتر د یا بل مرګره یې کوسره یې که هر څوک نو په داش مې عربانې زنګو وږي د پر وایا او درای اته او درای وو چې پر پنز وو داش مې عربانې ما څنګه زنګو وږي شل درفي نه مو کوم او یو ورورې چې افغان میږي بل ورورې محمد اکرم نمیږي د تر زمينه چې محمد افغان نمیږي او نصر الله نمیږي او فضل احمد نمیږي دا د تر زمين دي دا کدا چې په دوه نمبر باندې ما ته زنګ وږي بیا د شمیره وته غالي کوم چې فرواریا د فرواریا ستجر او وستر چې پر پنځه وو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ.
السلام علیکم مرزا صاحب ته ما سلام ورسی. زه مرزا خان د غزنی د کلاباغ اوسیدونکی داسې زما یو ورور په نامه د عمران د صبرغان د جغسای څخه مدرسه ته وای ده چې عمر یې 14 کاله ده. دا 14 کاله کېږي مدرسه ده چیرې هر څوک په دې اړه معلومات لري چې نه ورته ورکول کېږي په دې نمبر کې تماسي چې پر ناویا سلور ته واویا درویش اته پنځوس.
زه پلان میګم د علي کلا د کلي یم. نو ولسوالۍ م جاکته ولایت م غزنی ده. موږ یو تره ولو حاجي محمد نومېدو دغه تقریبا 20 کاله بېوتلي چې نادرکه ده اوس دومره یقین لرو چې چا ویل په ایران کې ده نمبر دي زنګو وږي. زه چې همه چاخان زه یم او د یو ورور ده او بل ورور دی هغه غه نومېږي اسلم. نو که کولی چې دې شمېره باندې له ما سره زنګ وږي او د دغه نمبر زه پیدا کړم 0 5 3 8 0 5 3 په اخر کې دغه نمبر دی په دغه نمبر دی له ما سره اړیکې ونیسې. نو 1000 افغانۍ یته دغه د انعام د کار څخه ګټه وکړه.
ها ورجان یو خاص لروي مونږه ورور لږ د سرور په نوم باندې دغه کورمی ایجنسی کې پاکستانی کورمی ایجنسی کې ورګه تقریبا 22 میاشتې کېږي. یو شنیمه 22 میاشتې کې یو مسد کچا ته معلومات یو چا فیسبوک میسبوک ته ساغه وکړه دغه نمبر ته دی زنګو 0 واویا 3 8 8 8 5 0. بیا تکراروم 0 واویا 8 8 8 5 0.
سلام علیکم. کندهار ولایت دند مثال یو څه خبرې کوم. لا پیغام دا دي چې دغه زما یو د کازې دی او رحمان میز اتي شکان دی چې پروش کنه نه اختر پر سنرمه وطن دی ورته چې په اړه معلومات لري ماته پر دا زغره اړ کوونی چې سپاراویا واچا نیوی نساو دنیوی سپاراویا واچا نیوی نساو دنیوی.
السلام علیکم. ظالم محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نوی ورکوځونو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله د مخاله کور وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور د ځای په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د کلاس منځنۍ ګټه چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. دی زما خپل اوري او یې د انډیوالان اوري. معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه ترلاسه. د اړیکو شمېرې دي سپر وستو پینزاویا دراویا دیرش دیرش بلش مرده سپر وستو یواتیا پینزستو پینزستو دیرش خواهی پامان
بلی اسلام علیکم جسر محمد نمیرم خودم در برسیستان در زلی چگیش خبر کام ما یه رو روک بیشت بنامه رشتر رو میشه که بیشت ندرک حوی دیر موزه پر معلومات نلو دپیر محمد زیدی دی سلطان محمد او د ګل محمد ورور دی د پیر محمد او اختر محمد د اکا زیدی شیر محمد نیوی یار څو پاره معلومات لري یا د خپل مزواز او لري د ټلیفون پر راشماره کې مو څه زنګ وي سفر درې سو اته څلوېښت درویش څلور اویا پنځه سوه نه سفر یو ځلې بیا وایم سفر درې سو اته څلوېښت درویش څلور اویا پنځه سوه نه یا نو د ټلیفون پر شماره ده سفر درې سو اته څلوېښت یویش یو اویا دوه سوه څلوېښت یو ځلې بیا وایم سفر درې سو اته څلوېښت یویش یو اویا دوه سوه څلوېښت خدای په امان. السلام علیکم سلطان احمد من ایران د بلوچستان ضلعی چوکي څخه خبره کوم. ما یو ورور رکدي شیر محمد نمیوي د هېواد میاشتې کېږي چې نادرکه سوی وي موږ یې هېڅ معلومات نه لرو تاسو په اړه معلومات لري او یا زموږ اواز اوري موږ ته دا ټلیفون په دا شمېره کې موږ ته زنګ وي سفر درې سوه اته څلوېښت یوویشت دوه سوه څلوېښت
اخبار محمد احمد د کونړ د ولایت یم او د سرکانو د ولسوالۍ یم او یو نوی یو پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. زموږ یو ماما د ګل په نامه تقریبا د پنځه ویشت کاله کېږي چې بې درکه دی. د دې په اړه هر څوک معلومات لري شماره د ټلیفون وي صفر واویا څلور یولس شپږ څلور اته څلور یو جهان مننه.
هلو السلام علیکم هلمند ولایت د نوزاد سید جاجی د کلی اوسیدونکی یم. زما دوه ورونه دي په دغه نامه سره دا لس دولس دیارلس کاله کېږي چې نابراکه دي نو هېڅ پته یې نشته. یو د ګران محمد په نامه دی یو د حضرت محمد په نامه دی که هر چا ته دوی پته وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي موږ ته دې په دغه شمېرې سره زنګ ووي صفر اووه یو نوي څلور شپېته درو شپېته څلور اویا شمېره یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه یو نوي څلور شپېته درو شپېته څلور اویا. السلام علیکم.
سلام علیکم د نازالی روز سوالی سے دغه می دغه زما ما ورو سی د جرات خان په نامه دی د هلمند ولایت ورور د محمد خان اکا مرحوم زوی دی کیا دغه اعلان یا به خپل اوري یا بل مسلمان اوري کیندل اسکان کی شي د کوه نه لادر اکا سو ورور دغه د بس جنګ دی دغه د جنګ کوي شپه و شپه نه و دغه نه دوه نمبر بیا زده صفر وسو پنځه یو سر ولوي درې سو دوه دی. السلام. زما د یو اکا زوی دی ورکتي نوم یې سادلار نومېږي د هلمند ولایته خبره کوم د بولان ځان ته تللی وو د هران په پلمه وتلی دي پنځه کاله کېږي چې ورکتي یا هېڅ پته زموږ سره نشته په دغه شمېره دي موږ ته زنګ وي سپر و سپر سپر اته دوه نه څلور دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده. هر یو کولی شي چې دغه زما د اکا زوی که خپله زموږ خبره اوري خو په دغه شمېره دي موږ ته زنګ وي کنه زموږ د طرفه څخه السلام علیکم.
زما یو زوی دی د وکیل احمد په نامه دی کنداوي ولایت څخه خبره کوم. دوې میاشتې زه کور څخه نه درک دی هر چا ته کوم معلومات وي په دغه شماره کې ما ته زنګ ووي صفر اووه سوه څلور دی څلور اتیا دوه اویا. سلام سلام پیترا
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. زه بلال ترخیر له کابل پکتیا کوم. زما د یو اکا زوی ده په نوم محمد ګل او د پلار نوم یې ده سمر ګل. ما چاته پته یې نه چې په دغه شماره زنګ وي چې مهرباني دی تر اوسه شپږ شپېته درې سوه اویا نهه سوه نولس بس دغه شماره ده.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.